ازادي راديو ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن دوشنبه د کپ 15 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د مهارولو یوازینۍ لاره اوربند او د سولې خبرې دي. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي پوځي چارواکي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په صورت کې چې د سولې تړون هم نوي سوی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د پوځ دوه جګپوړي قمندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. په برما کې له واکه د لرې شوې مشر آنګ سان سو چي د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قمندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستان وباسو د په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. خاغلی احمد له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافي فشار نه دی راوستی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکچي پلاوو ترمنځ خبرې پیل شوې چې تر اوسه دواړه لوري نه دي توانېدلي په اجنډا یې سلا وکړي. ښاغلی احمد وایي د سولې خبرې باید په یوه ثابت ځای کې ترسره نه شي بلکې باید په اروپا، آسیا، منځنۍ ختیځ او آن په افغانستان کې دننه په دورې ډول ترسره شي. نوموړي طالبان تورن کړل چې له 2014 کال راهیسې چې په دوحه کې دفتر پرانستل شوی دوی هلته ځان ډېر هوسا احساسوي. د نوموړي په وینا د قطر چارواکو هم هغسې چې لازمه وه په دې برخه کې خپل رول جدي نه دی لوبولی او زیاته کړه دوی باید طالبان دې ته اړ کړي وای چې اوربند وکړي یا تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په متحده عربي اماراتو کې چې یو ځل د 2013 کال په دسمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی د افغانستان د سفیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښکاره کړی خو له دې مخکې ویلي چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی احمد له دوحې بل ځای ته د بین الافغاني خبرو د لېږدولو خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ترکیه د اپریل په میاشت کې د دا ډول یوې غونډې چې امریکا وړاندیز کړي او مشري به ملګري ملتونه کوي کوربتوب وکړي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,000 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوې چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته یې تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
غلی مجوار سمستره مرسته وسی او دغه وسی غوایم په تاسو کورونه راوونه او بسم پسرایو د طالبان سمسم سپکمه ولاسته.
دغه بي ځای شوی کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرسته ته اړتیا لري. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبر پاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص، څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي چې په نتیجه کې به د مخنیوي وړ مړینې چې له ساري او د راڅرګندېدونکو انتاني ناروغیو سره تړاو لري کمې شي. د خبر پاڼې له مخې جاپان پر روغتیا سربیره له افغانستان سره د رغونې په نورو برخو کې له 2000 راهیسې د شاوخوا 6,900,000,000 مرسته کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په برما کې یوې محکمې په مجازي بڼه له واکه د لرې شوې مشرې آنګ سان سوچي د محاکمې بهیر وروسته له هغې وځنډوه چې په انټرنیټ کې ستونزې پیدا شوې. د هغې یوې مدافع وکیل کین مانګزا رویترز ته وویل چې د ماکلې محاکمې د 9 ورځو لپاره وځنډېده. 50 د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچي د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې پوځ کودتا کړې په کور کې نظر بنده، پر نوموړي په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په برما کې د پوځ لخوا د کودتا رئیس نږدې هره ورځ مظاهرې روانې دي. نن هم په میانګان ښار کې د عیني شاهدانو په حواله 2 مظاهره چیان ووژل شول. پرون په دې هېواد کې د لږ تر لږه 38 مظاهره چیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. حالان هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د مهارولو یوازینۍ لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر
که بهرانیان ووزي او که ونوزي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه 1,00,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه سوي دي.
موږ دغه جنګو سره غلي چې وایي مو پات سوې کورونه یې راونړول. بس په سرایو کې طالبان ناست دي، بس موږ په کمه ولاړ سو.
لسګونو زره ښځو نن د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه هیواد په نورو لویو او وړو ښارونو کې لاریون وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي. له موږ سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ چارواکي د دغه هیواد د سرتیرو لوتلو وروسته په افغانستان کې حالت اندېښنې وړ شي، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه، د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ لاره اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوحې له تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی ویلي له افغانستانه د امریکای سرتیرو وتل به چې د سولې موافقه هم نوي سوي لا زیاتې ګډوډۍ ته لاره هواره کړي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوې مرکه کې ویلي که امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لورې د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه وځي، جګړه به زیاته شي. جنرال کینجی ویلی د می میاشت سره سم ک امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، طالبان په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبر افغان حکومت په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یو سخت جګړه کې ښکېل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغو څرګندونو په ځواب کې وایي د دوحې له تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي، خو لا هم افغانان وژل کېږي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کېږي. که بهرنیان ووځي او که ونوځي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکینزی همداراز ویلي د امریکایي ځواکونو وطن کولی شي لویو ښارونو ته د طالبانو ګواښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پخواني استازي کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په یو مرکه کې ویلي چې طالبان د زور له لارې زیتون نشي رسېدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستانی پریس کلب کې یو غونډه د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې لسنو سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که د خبرو له لارې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي له لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بخنه سره د هغه په خبره بهرنیان یوازې د خپل سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاس وهنه وکړي. دا څرګندونه داسې مهال چې تیره ورځ د امریکا د مرکزي پوځ قومندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی. د جمهور ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ سره له ازادي راډیو اوري. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه 13,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي دي. دا کورنۍ چې په سخت وضعیت کې ژوند کوي، د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسګونه کسان چې ډېره برخه یې مېرمنې دي، د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډبل سوي. د زرمینې په نوم یو مېرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپل کوره راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي. زرمینه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل سوي او اوس مجبور دي چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کور نه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخوري واغوندو. د راغلي سران په 2,000 پکریا دي، د درو میاشتو کریا ول پرې وځای راکه په اله پله یې ټولومه. دغه سړی ما نه درلودی په چې دا کډه را سره ټول کې هغه سړی نه هلته باندې ونه دلته چې رالو ما ولاک په بل شي او کاتې بیا په پاکر باندې نه دلته ځای لرو نو په دغه سره ژمي د څوک ته کوره وځي زما نه پنځمه ده.
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه اړولې د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي. عبدل سلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلی و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نورو مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بې ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بې ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایا وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت دند، ارغنداو، پنجوایي، ژیړۍ، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالیو او همداراز د ارزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزه سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نغدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ډېر ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوندو بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیه چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی ټول هغه موارد چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
جوان آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کې چې د لښ تذکره واخلي
ګلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې سمون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا. تاسو آزادی رادیو اوري که د افغانستان په شمیر ولایتونو کې ورستوي ورشتونو د راروان کال د وچکالۍ په اړه د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې یو څه لرې کړې دي، خو په ډیرو نورو سیمو کې په تیره بیا جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ په اړه اندېښنې پر خپل ځای پاتې دي. په دې اړه دغه راپور اورو.
سږ کال ورزګانی کروندګر د پسرلی په درشل کې د وچکالۍ اندېښنو اخیستي. کروندګر وایي د تیر کال په مقایسه ورشتونه کم دي او دوی ویره لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د خپلو کروندو لپاره د اوبو له کمی سره مخ شي. د دا یو 50 کلن لالی دی د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټاډوان توریسی می اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جری بزمکه غنم کړلی. لالی یو ل زامن او لونی لري. وای لکیرو څلوېښتو کلون رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپلې لس جریب ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته نه د برمې وس لرم نه د برمې وس نه لرم چې دا دغه تېوم په دښتو کې مځکه لرمه دا د توره ولاړه ده لس یوولس تنه عیاله پسې دي پاش خوروار غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ځکه نه په پرود کې دا غته اوس دا په دې سوکه
دا به وڅل یو شکل نو عبید الله دی د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړونه بردی سیمه وسیدونکو دی. وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبید الله د یو 25 کڅیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا د کال نه خوروار غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورشتونه کم وي نسی کولای ل خپل مزکی دا غنم پورا کړي.
غنم مکرل دي تاریخ مکرل دي په خاطر د دې باندې مکرل دي چې دا تاریخ شمه مکرل دا سید موږ ته دا غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکې نو موږ دا وکیمه ته ورسو مجوري په پرکو دا تاریخ او آیت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي ک نرخ برابر کې قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سر کل پر تلاته مې حساب شي مانه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا اگر زمزه کتن زو خور غنم
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنې او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سږ کال د ورشتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اورزګان ولایت کې 200 میلی متر باران شوی وو خو سږکال تر دا مهاله پورې 6.5 میلی متره باران سوی. خیری وایي چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مخ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو ډونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی موږ به هغه معلومات ورکړو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولی. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. لسګونو زره شذونن د استرالیا په پلازمینا کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه ایواد په نورو لویو او وړو شارونو کې لاریون وکړ. دوی ته جنسیتي برابرۍ او دغه راز د جنسي تیریو قربانیانو ته د عدالت غوښتنه کوله. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ورباندې راپور جوړ کړی دی چې جزئیات یې اسد الله لودین اوروي.
په استرالیا کې د نننی لاریون ګډونوالو میرمنو د ځواک او ویر د ننداري لپاره تورې جامې اغوستې وې. دوی په بنرونو کې لیکل شوي شعارونه له ځان سره لیږدول چې ځینې یې په دې ډول وو: چوپتیا ماته کړئ، تاوتریخوالی ودروئ او تاسو غوږ نه نیسئ. د عدالت لپاره دا لاریون وروسته تر دې کیږي چې د استرالیا په یو شمېر لوړپوړو سیاسي ادارو کې د جنسي تیری، تبعیض او ناوړه کړنو ډېرې اداوې وشوې. په دغو پیښو کې د حکومت د یوې پخوانۍ کارکوونکې ادعا هم شامله ده. د تېره میاشت ویلي و چې 2019 کال کې یو همکار د یو وزیر د دفتر د نن پرې جنسي تیرای کړی دی. د بریتنی هایجنز په نوم د حکومت دغه پخوانی کارکونکو لارینوالو ته ویلي چې د دې کیسه ډیره دردونکې ده او په خبره یې کله چې دا کار د پارلمان د نن کېږي هر بل ځای کې امکان شته. ځینو نورو ښځو ادعا کړې چې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په لیبرال ګوند کې یو لوړ پوړي سیاسي سلاکار پرې جنسي تیرای کړی دی. یوه بله پیښه چې تازه یې راپور ورکړل شوی څو لسیزې مخکې وخت ته ورګرځي. ادعا کېږي چې دې پیښه کې لوی څارنوال کریسټیان پورتر لاس لري، خو پورتر دا تور په کلکه رد کړی دی. د ادعا له مخې کله چې دا جنسي تیری ترسره شوی هغه مهال لوی څارنوال او ادعا کوونکي دواړو زده کړې کولې. په استرالیا کې د حاکم ګوند اطلاف تورن شوی چې د ګوند د ښځینه غړو لازم ملاتړ یې نه دی کړی. په کانبرا کې د پارلمان مخې ته د لاریونوالو یوې ډلې ویلي دوی بدلون غواړي او زیاته کړې ده چې له صدر اعظم سره یې د خصوصي لیدو کتو بلنه هم رد کړې ده. د لاریون یوې تنظیمونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه غواړو د بندو دروازو تر شا له صدر اعظم سره وګورو، ځکه موږ د جنسي تیریو په اړه غږ پورته کوو چې هغه هم د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د صدر اعظم سکاټ موریسن یو ویان منلې چې د لاریونوالو یوې ډلې ته د اختصاصي کتنې بلنه ورکړل شوې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. نننی لاریونونه پر پلازمینې سربیره ملبورن، سیدنی او یو شمېر نورو ښارونو کې شوي دي. په ملبورن کې شاوخوا 10,000 ښځو په یوه بنر کې د هغو ښځو نومونه لیکلي و چې له 2008 کال راهیسې استرالیا کې د جنسیتي تبعیض اړوند پیښو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او ان راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د ازادي رادیو د شذو لپاره پر ځنګړي پاڼه باندې د شذو لپاره د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. هلته هم تاسو دغه برخه کتلای سي. اوس هم د ازادي رادیو د یشمیر اوریدونکو څرګندونی اورو.
تاسو له پیغامونو
زه محمد خادم د لمن ولایت واشر ولسوالۍ څخه نیاړی کوم ولدا ما د دولت څخه دا غوښتنه لته د ګلستان ولسوالۍ د ترونه د ګلستان ولسوالۍ او دارنګ د لمن ولایت واشر ولسوالۍ زمين چې دا خاصو د ورو د د دولت څخه دا غوښتنه لته دا وته چې واره یا کام راغلی د خپل بل دي د مول د بکوا ولسوالۍ هم دارنګ د لارام ولسوالۍ د واشر ولسوالۍ خلک بدیر وشکلی سره مخامخ دی ولاته وشکلی د وزیر سند او د کشتونه دغه څه پاتې جنوتو واره یا فاند غرو تر غل دی ور باندې ګرځیدل دی وای ته ته دغه لاس کار کې چې هغه واده ده نو څه پرنه ته سره د خدای تر امر او په دې روټ کې به یې دغه شی روان دي د روان ته حاوی دی زه دغه څه مده غوښتنه چې دغه روټ ته پاملرنه وکړ دغه روټ وته دی یا موږ د پاره د کار زمينه برابر شي. والسلام
د لوګار ولایت د اګری ولسوالۍ نه تماس کیم. د لوګار ولایت د اګری ولسوالۍ مرکزی هسپتال کوم نوې جراحي ترغلي د پریشن لپاره د حد خطر کې او خو پریشن کې او په سرګونو شخصي ملکي او خلک یې ژغه کړی د پریشن کړی او ټول عملیات یې کامیاب راخته نیږي. له شوشتین نه، له ګردیز نه، له زازو نه، له ننګرهار نه، له ډېرو ولایتونو خلک ورته روان دي دلته پریشن کوي. زمونږ دغه یو مشکل دی چې د ادری په هسپتال کې دوا نشته او دې درکه کمګوته دي دوا. خدای دې وکړي چې مونږ ته پوره مکمله دوا د ادری ولسوالۍ د مرکزي هسپتال ته راورسوي او جرای ته بالکل د دې ګرانه رانه بولې جوړونه رانه تبدیل کې چې دا ډېره خطرناکه بند ولسوالۍ ده او ډېر غریب خلک دي. دا به ډېره زیاته مننه چې مونږ ولسوالۍ سره د دوا کومک را سره وشي.
نومې بلال د سمیدان اوردګو ولایت له بندي چک
ولسوالی نمو اړیکه نیولی زما خو دا پیغام دی چې د چک ولسوالۍ کې د انټرن شبکې ډېرې کمزورې دي او ډېرې لرې دي صحیح غږ نه کېسی کېږي او زما د امکن د شبکې نه دا غوښتنه ده چې باید امکن شبکې ډېرې کړي. په سلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسی ازادي رادیو اوري څلور بجې او دیش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرچکی له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا د پاوز دوه جګ پوری قومندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د جو بایدن د اداري ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. ښاغلي احمد له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافي فشار نه دی راوستی. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبرپاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په برما کې له واکه د لرې شوي مشر آنګ سان سوچي د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. د هغې یوه مدافع وکیل کینګ مانګزاو رویترز آژانس ته وویل چې د مکلې محاکمې د 9 ورځو لپاره وځنډېده. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی دی وینې د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه.
د خبرونو سرچکی مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونې نیمای ترسیدلی یو. په افغانستان کې 4:02 سوې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړي خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز فقره خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري.
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس دا راته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته لاس بیاویده.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور چې دلته عکسې بیا دغه عکسې وینې نرمه
نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یوه مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بځکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نوې کړي، پلرونو موږ ته نوې کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وي. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا کوڅه موږ چې کله وړو نو پلاګ موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول هغه کیسې ماز ذکر دي. کور کې مې وړو کې ورور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغه سې زمری د ځنګل پاچا خودل کیږي، کله کله د عدل او دقیق قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الټرا منسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او د کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کراس دې ته ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه نه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي قصه. دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه سي قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنه وکړي، څنګه د خلکو خبرو مانی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کوي. کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل سي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي. یعنی هغه د لوی د پاره نه دی. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ته خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې دغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ییز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډېر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د دار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو. تربیه ښه چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان یو بلی ونیز خبرونه ته مهرکله کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې سره د 15 ورځنیو سیالیو د دوو لوبو سیریز یو یو مساوي پای ته ورسوه. لومړۍ لوبه زیمبابوې خو دوهمه لوبه افغانستان وګټله. دواړه لوبډلې درې شل اوریزه لوبې هم لري. د نن ورځې په خبرونه کې به په تیرو او راتلونکو لوبو بحث ولرو. د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې درې او شل اوره لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دوو ټیسټ لوبو وروسته به دغه لوبډلې لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته به د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب درې نړیوالې شل اوره مسابقې وشي چې دا مسابقې به د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. افغانستان له زیمبابوې دوهم ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. افغان لوبغاړي سمیم حیدری د هرات د سرو زرو سنوکر جام اتل ولی په خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسؤل مجیب احمد قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو جام د سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت ترسره شوې چې د سنوکر د ملي لوبډلې د سمیم حیدری په اتل ولی پای ته ورسېدې. ښاغلي قاری زاده وویل په یادو سیالیو کې د هرات له ټولو کلبونو څخه څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی و. دغه لوبې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې چې نن په پایلوبه کې
کی احمد نصیر افضلی له سمیم حیدری سره مخ شو 15 د شپږ په وړاندې لوبه د حیدری په ګټه پاتور رسیده. او د مانچستر یونایټډ فوټبال ټیم د انګلستان پریمیر لیگ سیالیو اته وشته میونه کی د وستام په وړاندې لوبه وګټله. د ورزشي ویب سایټونو د معلوماتو پر اساس د اته وشته میونه په سیالیو کې تیر شپه مانچستر یونایټډ وتوانید خپل ملما وستام لوبډلې څخه یو د 0 په وړاندې لوبه وګټي. په دې سره مانچستر یونایټډ 50 امتیازات ترلاسه کړل او د جدول دویم ځای خپل کړ.
ل آزادی رادیو نه د لوبل میدان اونیز خبرونه ته غوږ یاستئ درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چوا اوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ د 15 ورځې نه دوو سیالیو سیریز یو یو مساوي پای ته ورسید. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ستر ماتې وخوړه او په دوهمه لوبه کې بیا زیمبابوي لوبډلې ته ستر ماتې ورکړه. راشد خان په دغه سیالیو کې یو لس مقابل لوبغاړي وسوځول. البته په دوهمه لوبه کې دغه شان یو شمېر نور افغان لوبغاړو حشمت الله شهیدی 200 نسوځېدلې منډې وکړې، 2 سلیزي وهلې. اصغر افغان هم یو سلسلور شپېته منډې وکړې. ځینې نور لوبغاړي هم ښه وځلېدل. درې نورې شلوریزه لوبې دواړه لوبډلې لري. یوه به د روانې مارچ میاشتې په 19 تاریخ، بله یې په 19 او دغه شان دریمه به یې په 20 تاریخ باندې ترسره کیږي په متحده عربي اماراتو کې. افغان لوبډلې وار له مخه د شلوریزه سیالیو دپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. اصغر افغان، راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګورباز، افسر زازی، عثمان غنی، ابراهیم زدران، حشمت الله شهیدی، نجیب زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، امیر حمزه هوتک، فضل حق، فاروقی، نوین الحق او فرید ملک هغه 15 لوبغاړي دي چې د زیمبابوي پر وړاندې د راتلونکو شلوریزه لوبو په نوملړ کې شامل دي. په همدې باندې به مغږیږو، په تیرو لوبو باندې به هم وغږیږو. د افغانستان د کرکټ یو څارونکی او پخوانی کرکټر قسیم هلال را سره همداوز ټلیفون په لیکه دی. هلال صاحب، ستړي مشئ، که په پایل کې راته د افغانستان په همدغه نوملړ باندې وغږیږي، فکر کوي چې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی، لوبډله ښه انتخاب شوی دی شلوریزه سیالیو لپاره؟ او د مجیب الرحمن نه موجودیت که ویزا دوی ته ور نه کړل شي، فکر کې پراتن کولو به تاثیر ولري؟ لکه څنګه چې په ټیسټ لومړی کې په لومړی ټیسټ میچ کې د راشد خان نه موجودیت او داغي تشم ښکارا شو، مشکلات جوړ شو، لغه لوبه منګو بایللا، فکر کې په شلوریزه کې به د مجیب الرحمن نه موجودیت تاثیر ولري؟
از ما فکر سره مون حمزه هو تکلرو د موجب ته شبدوم رئیس تاسو شیوري تو پچون کو مون د نورم پیاولې تو پچون کې لرو کچره نبید بل اورز نی مون سره نو مون سره به قیس خ لوغاله راغلی یو خطو بچونه به تر سره کی زه خوشاله لته چې که موجب نه قیس لوبدل تل لایو او پر رساله لوبدل لایو خامزه خبه کب دی په نیوی بال باندې خطو بچونه تر سره کولې شروع تو بچونه نو او د زمبابوې په وړاندې د توپ چونه تر ډېره ښه ثابت شوی ده. نو حمزه هوتک ښه بیکپ دی د موجب لپاره، نو د موجب تشه به احساس نه شي.
که په پنځه ورځنۍ دوه لوبو باندې لږ وغږیږو، په لومړۍ لوبه کې تر ډېره انتقاد دا موجود و چې ډېرو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او همدا دلیل و چې هغه لوبه په لوړ توپیر باندې زیمبابوې وګټله. تاسې همداسې فکر کوئ؟
لوبډله چې کله انتخابیږي او لوبغالي ته په تاسو باندې باید لوبډله انتخاب شي. دا چې زمونږ نیوکه تل همدا وي چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي او ځوانان په لوبډله کې واچول شي، خو مونږ د دغه نتیجې غوښتونکي نه یو. یعنی په ټوله کې که چېرې ځوانان راوستل کېږي نو د سینیئر لوبغاړو او بالخصوص د لوبډل مشر په خوښه دي ځوانان راوستل شي. که چېرې لوبډل مشر له ځوانانو راوستلو سره خلاف یا هم هغه خپلې ګټې په دې کې ګوري چې ځوان لوبغاړي د لوبډلې ته په اوس وخت کې رانه شي، نو په دې وخت کې د ځوانو لوبغاړو راوستل د پایلې په ځای تاوان ډېر لري. ښه مثال یې د دغې عبدالمالک ځوان لوبغاړی د راوستل، همدا ډول د شاهد راوستل، د دوی لوبول د پرېشر حالاتو کې او بالخصوص د دوی هغه نه تشویق که چېرې د سینیئر لوبغاړو لوري یا هم دوی ته دا احساس ورکول کېږي چې زموږ لپاره دا وروستۍ سیالۍ اوسېږي او مونږ دغه یو چانس لرو، نو دا بیا غلط فکر دی، غلط هغه ستراتیجي ده د لوبډل مشر او د کرکټ بورډ له لوري او لوبغاړو ته په نه کتلو باندې داسې لوبغاړو ته موقع ورکول چې هغوی دې په لوبډله کې نه وي لوبېدلي، نو دا د دغه ځوان لوبغاړي له مختلفو ستونزو سره مخامخ کوي. په لومړۍ سیالۍ کې په کار و چې مونږ هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې کوم له ډېر وخته په نړیوال کرکټ کې او بالخصوص په څلور ورځنیو سیالیو کې هم په ټیسټ کې په وروستیو کې مونږ سره لوبېدلې وای، نو ابراهیم ځدران کسان مخکې سیالیو کې لوبېدلی او هغه هماغسې وړتیا ښو خو د لا کانفیډنس زیات و. نور لوبغاړي چې منیر راغلی و لوبډلې تواب عبدالمالک و، نو د هغوی لپاره اوله سیالي وه او په داسې لوبغالي باندې په داسې وکټ باندې هغه سیالي وه چې هغې باندې شنه واخل او رایه ښکارېدل. نو که پرتله وشي د پخوانیو لوبغاړو سره یو شی تقریبا و لوبېدل، هغوی هم وړتیا ونه ښودله او دوی هم ونه ښودله، خو د دغې ځوانو لپاره دا بهانه ګرځېدلی شي چې دی په چانس مس کو ښه ونه ځلېدل. نو ښایي د دې لپاره یو پلان شوی کار و په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوی لوبېدل او په داسې لوبغالي بیا د خپله تیرو تو بچونکو نه اخیستل، دغه ویک مینجمنټ او کمزور مدیریت د لوبډلې ښایي. په دوهمه ټیسټ سیالۍ کې لوبغالی د توپ وهنې لپاره برابر و او ښه توپ وهنه پکې کېدلی شوه، خو بیا زموږ ځوانو لوبغاړو ته چانس ورنه کول شو. نو دا هم د ماتې کړیو په لوبډله کې د هغوی خبره کولی شي چې هغوی غوښتل به همدغسې په لوبغاړو باندې پرېشر واچي او راتلونکي بیا مینهوال او د کرکټ هغه مبصرین د نیوکې ونه کړي چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي. نو په دې دوه مټو سیالۍ کې د زیمبابوې توپ اچوونکي هم زموږ د توپ وهونکو په څېر باندې ښه وځلېدل، یعنې لوبغالی د توپ وهنې لپاره ډېر ښه برابر و. نو په داسې سیالۍ کې بیا ځوانانو ته چانس نه ورکول یا نه لوبول دا د ځوانانو هغه استعدادونو مخترا وستلو پر ځای دا هغوی مخې ته دیوال جوړول دي او هغوی ته لا سختۍ برابرول دي. په ټوله کې په دواړو لوبو کې افغان لوبډله ښه وه، خو دومره ښه نه وه لکه څومره چې تمه کېده. زیمبابوې سره مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړي دي، هغوی سره هر لوبغاړي سره زموږ لوبغاړي بلد و، یوازې څو نوي لوبغاړي چې هغوی لوبډلې ته راوستي ول هغوی سره زموږ توپ وهونکي او توپ اچوونکي نه وو بلد. نور په ټوله کې باید ښه پلان برابر شوی وای دواړو سیالۍ زموږ وي، او دا چې ونه ګټل شوی نو د کمزوري مینجمنټ او د لوبډل مشر هغه ناروغۍ چې باید نه وای کړی هغه باید د دې علت وګڼو.
This is great. It's gone for the big one.
یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو نه د لوبل میدان ونیز خبرونه اوري. اوس هم د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نصرت الله عزیزی نومیږم، د لوګر ولایت څخه یم او لوبغاړی د وشو یم. په خپل اټنا د ټیم ملي یم. یو شل کال کیږي زه ورزش کوم، 15 سالانه وم چې ما ورزش شروع کړی و، د وشو لوب شروع کړی و. وشو مې ډېر خوښیږي، وشو سره ډېر مینه لرم او وشو مې شروع کړی دی. اوس هم فعلاً ترنا د ټیم ملي د وشو یم. پلارجان مې مشفق راته وکړ، وایي ته پخپله خامخا ورزش کوې، ورزش کوم ورزش ما راته ویل چې ما ملګری دی استاد سید رحمان یورش نومیږي، هلته ته لاړ شه، وشو شروع کړه، ورزش شروع کړه. هغه نوم نه وزده چې څه رقم ورزش دی. بیا زه ورغلم همالته، داخله مې وکړ، بیا لاړم همالته، بیا تروس عمل تپاتم ورزش کوم. مته مسابقو کې مې ډېر کړې دي، کراچی مسابقو کې مې ډېر کړې دي، کراچی پاکستان کې مې کړې دي، ایران کې مې کړې دي. مسابقو په سلور اور ایران ته تللی یم، دوه اور درې اور کراچی پاکستان لاور او شاور ته تللی یم، کوټې ته او پخپله کراچی پاکستان ته تللی یم. هلته آسیا مسابقو، انډیا ته تللی یم، بنګلادیش ته، جنوب آسیا مسابقه و هلته تللی یم، قطر ته تللی یم، هلته مسابقه و او پخپلا نور چینا ته تللی یم، شانهای کې هلته مسابقه و، جهانی مسابقه هلته و، هلته تللی یم. نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دی په دا مسابقو کې، دستاورد لرم. اخه د مسابقو ایران کې ما دوه وارې څلور وارې تللی یم، دوه وارې ما ګولډ مډال مې ګټلی دی، دوه وارې د سره زر سپین زر مډال مې ګټلی دی ایران مسابقو کې، او کراچی کې دوه وارې درې وارې تللی یم، څلور وارې الته دوه وارې د روز رو مډال لرم، یو وارې الته مسابقه ونه شو بیرته راغلو، یو بل وارې لاړو لاور ته، بیا مسابقه مې وکړو، د روز رو مډال مې راوړلو. او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړم، الته مسابقه مې وکړو، الته د روز رو مډال مې راوړو. والا شخصي ژوند کې دا خالي دا یو کلب داری کلو کوو، درته کلب چلو، دا کلب لرو، یو دوه درې کلب لرم، هغه کار چلوم. بیا زمنا ناغانا بیا چیلارم پیدا اولمپیک ټیم ملی لوبغاړی ته د تمرین ورته خیم.
د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی او درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوب له میدانه یعنی خبرونه هم پای ته رسیږي. تل بل خبرونه پوری مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
Mabata sa mare mare sa ne ne ra
یاد تک افسانہ کے اثر نہ